アバサテラジオ。
نن جمعه ده د لړم یا عقرب میاشتې 28 د نوامبر 12 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پایل سوې نیم ساعته خبری مجله مو د خبرونه په سر کې راځي. السلام علیکم. د ترویکا پلاس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبان وایي
تفصیلي خبرې وکړي په ډېرو موضوعاتو باندې، هغه سیاسي موضوعات وي که بشري موضوعات وي که د افغانستان د شتمنیو د کمیل په دا موضوع.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو نن کال پوره سو.
د بخلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و، د مظلومانو د غږ اوچتوونکی یو بل څراغ و.
د الیاس دایی په اړه د هغه د مینوالو نظرونه هم خپرو.
د هلمند را کوم مشکلات چې دي هغه خوب چې پاتې شوی دی، کوم چې ځای دایي صاحبونو هغه د هلمند مشکلات یې د مسولینو پر رسولو.
په بهرنیو مسایلو کې د بیلاروس او پولند پر سرحد د سلګونو پناه غوښتونکو پر غونډېدو معلومات اوري چې ګڼ عکس العملونه یې پارولي دي. پای له خبرونو کېږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. نن د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو کال پوره سو، خو لا هم د قاتلانو د موندلو لپاره پر پوڅو اقداماتو انتقاد کېږي. په امریکا کې د پخوانیو پوځیانو ورځ ولمانځل سوه. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي افغانستان له سختې لوږې سره مخامخ دی. دغه سازمان پرون په یوه مفصله اعلامیه کې لیکلي چې تمویلونکي هیوادونه، ملګري ملتونه او نړیوال مالی بنسټونه باید سمدلاسه د افغانستان د سقوط سوي اقتصاد او مات بانکي سیستم د ژغورنې لپاره ودانګي څو په مټ یې د پراخې لوږې مخه ونیول سي. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي افغانان د لوږې له لاسه دې حد ته رسېدلي چې د کورنۍ ځینې ماشومان خرڅوي څو خوراکي مواد ورباندې رانیسي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې امریکا او نور حکومتونه دي د بندیزونو پر پالیسیو له سره کتنه وکړي او داسې دي عیارې کړي چې د بشري مرستو لپاره پر نغدو پیسو محدودیت لرې سي. نن د نومبر 12 د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابر ده. دایی کال مخکې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د محمد الیاس دایی کشر ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
پخوانی حکومت طالبان د دایی د وژنې مسؤول بلل. یو تورن کس هم په دې تړاو نیول سوی وو او د اعتراف ویډیو یې خپره سوې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه یې غندلې هم نه ده. له محمد الیاس دایی د مهربانی په نوم یو لور او د هغه میرمن پاتې دي. پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دغه هیواد د پوځ د پخوانیو سرتیرو ورځ ولمانځل سوه. د امریکا د پخوانیو پوځیانو د چارو وزیر دانیس مکډونو د ولسمشر جو بایدن په حضور کې یو لړ مراسمو کې وویل چې د خپلواکۍ له جګړې رانیولې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې پورې د امریکایي پوځیانو د سرښندنو له کبله امریکا خوندي ده. هغه وروسته فاکس نیوز ټلویزیون ته د افغان جګړې د پخوانیو امریکایي پوځیانو په تړه وویل
د افغان جګړې پخوانیو پوځیانو ته وایم چې مننه، او بله دا چې ستاسو خدمتونو دا هیواد خوندي وساته. د شلو کلونو لپاره موږ بیا هغسې برید ونه لید چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 شوی و. نه یوازې دا، بلکې موږ لاړو او القاعده مو له منځه یوړه.
امریکا هر کال د نومبر 11 په بیلابیلو جګړو کې د امریکا لپاره د جنگیدونکو امریکایي پوځیانو د یاد د درناوي لپاره مراسم جوړوي. امریکایي پوځیان په افغانستان کې تر 2 لسیزو پوځي حضور وروسته د اګست میاشتې پر 1 له افغانستانه ووتل او په دې ډول یې په دغه هیواد کې پوځي حضور پای ته ورسید. د استرالیا د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په ماتولو سره د 20 اوریزو لوبو د نړیوال جام پای لوبې ته ووت. استرالیا او پاکستان تیره شپه د دوبی په نړیوال سټیډیوم کې د نړیوال جام دویمه نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل کې سره مخامخ شول. پاکستان په 20 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 101 منډې هدف وټاکه. استرالیا د 15 لوبغاړو په سوځیدو په 19 اور کې د هدف ته ورسېده. د استرالیا لپاره د بریا منډې میتو وید وکړې چې د لوبې غوره لوبغاړی هم سو. هغه وتوانید په 12 بالونو 140 منډې وکړي. په 19 اور کې د وید دریو لویو شپږیزو استرالیا ژر د بریا لوري ته ورسوله. هغه یوه کنفرانس ته وویل
experience is key in these games even though we
تجربه په داسې لوبو کې اساس وي. کته موږ اول کې یو څه وکټ له لاس اور کړی او لوب زموږ په طرف نه روانه، خو بیا هم زموږ ټیم کې کوم اندېښنه نه و.
اوس به استرالیا له خپل گاون نیوزیلند سره د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام فاینل لوبه د یکشمې په ورځ تر سره کړي. نیوزیلند تر دې مخکې د انګلستان په ماتولو سره پایلوبې ته وتلی وو. د ګورجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی منل چې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې په غوښتنه به هغه وخت د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي چې ملکی کلینیک ته انتقال سي. د عدلی پخوانی وزیر او د ساکاشویلی مدافع وکیل نیکا ګوارامایا د پنځمې پر ورځ د خبره رسنو ته وکړه. په همدې حال کې د ګورجستان د عدلی وزیر راتی بریګادزی پرون ویل چې ساکاشویلی به ملکی کلینیک ته نه انتقالیږي او د اعتصاب له پای ته رسېدو وروسته به بیا د روستاوي توقیف ځای ته یوړل سي. تر دې مخکې ساکاشویلی او د هغه پلویانو ویلي و چې هغه د دوشنبه په ورځ د ګورجستان پلازمینې تبلیسی ته څیرمه د زندان یو روختون ته د خپل خوښې خلاف لیږدول سوی وو. د اروپا د بشري حقوقو محکمې د چهارشمې په ورځ له ساکاشویلی وغوښتل چې د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي. ساکاشویلی له تکلنې جلاوطنۍ وروسته په ګورجستان کې د ټاکنو په درشل کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه خپل هیواد ته ستون سو. هغه تبلیسي ته له رسېدو سره سم د پولیسو لخوا ونیول سو او د نه خوړلو اعتصاب یې وکړ. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د ترویکا پلس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، د شوزو او انجونو د بشپړ تعلیم د زمینی د برابرولو لپاره هڅې ګړندې کړي. دغه غوښتنه د هغې اعلامیې په یوه برخه کې مطرح شوې چې د ترویکا پلس په پای کې خپره شوه. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازو د پنځمې په ورځ په اسلام آباد کې په دې غونډه کې ګډون وکړ او د افغانستان پر ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت یې ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بلخو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د پراخې لوږې مخه ونیسي. تفصیل له صفي الله ستانکزینه.
د ترویکا پلس یو ورځنۍ غونډه په افغانستان کې په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت باندې څرخېده او ګډونوالو یې د دغه هیواد پر وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازیو پنځشنبه په اسلام آباد کې دې غونډه کې برخه اخیستې وه. دوی له افغانانو په ملاتړ باندې ټینګار وکړ. همداراز د غونډې په وروستۍ اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې له خپلو افغان هیوادوالو سره د یو داسې جامع حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي چې د ګډونوالو په وینا ښځو ته په ټولو برخو کې د ګډون مساوي حقونه ورکړي. د ترویکا پلس په غونډه کې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د ښځو او نجونو لپاره د بشپړو او مساوي زده کړو د برابرولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. اوس مهال د افغانستان له څو محدودو ولایتونو پرته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نشي تللی او په دولتي ادارو کې هم ښځو ته د کار اجازه نشته. طالبانو ویلي چې دوی د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي او په یو داسې میکانیزم کار کوي چې د دوی په وینا په هیواد کې د ټولو نجونو لپاره د تعلیم زمینه برابره شي. د اګست 15مه د طالبانو لاسته د کابل له سقوط وروسته دا د ترویکا پلس لومړی غونډه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د غونډې په پیل کې خبرداری ورکړ چې افغانستان د اقتصادي سقوط په درشل کې دی.
must not only continue
la afghanistan sara taamul baid ne awazi da che dawam ukri balki baid de chuda lailo la mkhipya wadi shi hit chuk na gwadi che koranai jagri ta bert rastan shi hit chuk iqtisadi suqut che besubati ra min sakawi na gwadi tol de di ghoktana kawi che pa afghanistan ke danana de tragar wa anasaro sara pa aghizma na toga muqabala u shi aw muk tol gwadi che de khadwalo de nawi karke che mkhawni shu
refugee crisis
talibano de hukumat de bahraniyo char o sarparast wazir amir khan muttaqi che pakistan ta talai د ترویکا پلس په غونډه کې ګډون نه وکړای، خو د غونډې ګډونوالو له هغه او د هغه ملګرو سره وکتل. ښاغلی متقی په دې اړه وویل:
موږ د بهرنیو چارو د وزیر په حیث او ملګری د چین او پاکستان او امریکا او روسیې له استازو سره ترویکا پلس ګډونوالو سره غونډه درلوده. هغوی سره مو په تفصیلي خبرې وکړې په ډېرو موضوعاتو باندې، هغه سیاسي موضوعاتو که بشري موضوعاتو که د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدا موضوع او که د اړیکو دي روابطو خبره وا او همچنان د امنیت په برخه کې په ټولو برخو کې تفصیلي مجلس سره درلود.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په ټوئیټر لیکلی د خبره د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او ورسره ملګری پلاوی ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره به هر ډول ممکنه بشري مرسته وکړي. هغه یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د یو ستر بشري ناورین د مخنیوي لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. اخوا د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دغه هیواد کې د پراخې لوږې د مخنیوي لپاره سمدستي لاس په کار شي. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیا د ملاتړ د څانګې رئیس جان سیفټن د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل په افغانستان کې اقتصاد او ټولنیز خدمتونه له ماتې سره مخ دي او په ټول هیواد کې افغانان له سخت لوږې کړیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
محمد الیاس دایی د هلمند وو خو د ډیری نورو ولایتونو اوسیدونکي کال وروسته هم په ژغ او راپور پسې ارمان کوي. دوی وایي راپور د راپور انداز کروالی سپیشالتیا او زړورتیا یې د ډیرې ستاینې وړ ده. دوی وایي په افغانستان کې د الیاس دایی په رنګ خوږ مسلکي او ژمن خبریال د وطن خلکو ژبې او ژورنالیزم لپاره قرباني ورکوي خو نه یې قاتل معلومیږي او نه سزا ورکول کیږي. نور په دې راپور کې
دا د الیاس دایی غږ دی چې تیر کال د نومبر میاشتې په 12مه نیټه به می چاودنې غلی کړ. دا غږ غلی شو خو انګازې یې نه دي غلی سوي. الیاس دایی د هلمند و خو د ډیرو نورو ولایتونو اوسیدونکي یې اوس هم په غږ او راپور پسې ارمان کوي. دوی د الیاس دایی وزنه د خبریالۍ په ډګر کې ستر زیان ګڼي. د پکتیکا ولایت یو ځوان اجمل لاروی الیاس دایی یو بې جوړې خبریال بولي. نوموړی وایي که څه هم چې هغه مې له نږدې نه و لیدلی خو راپور د راپور انداز کروالی سپیشلتیا او زړورتیا مې ډېره خوښه وه.
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و. د مظلومانو د غږ اوچتوونکی یو بل څراغ و. تل یې هڅه کوله د اورېدونکو تر غوږونو حقایق ورسوي، مسؤلین متوجه کړي تر څو خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. تر ډېره په دې کړنه کې بریالی هم و. که څه هم خدای بخښلی الیاس دایی ما له نږدې نه پېژانده خو له خواږه غږ سره یې ډېر اشنا وم. غږ یې بېل خوند او تاثیر درلود. تل به یې د جګړې ډګر په غټ زړه او په ساده ژبه د اورېدونکو تر غوږونو راپور رساوه.
مرتضا وردګ د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د کلونو کلونو څخه ازادي راډیو اورم او ډیر یې مینهوال دي. مرتضا وردګ د ازادي راډیو د ټولو همکارانو ستاینه کوي خو وایي الیاس دایی د خوښ خبریال و. دی وایي که څه هم د الیاس دایی په وزل کېدو پوره کال اوړي خو لا یې هم د هغه د راپور ورکولو انګازې په ذهن کې پاتې دي.
د مرحوم الیاس دایی په اړه باید وایم چې هغه یو مسلکي خبریال و. خپل دندې او مسلک ته ژمن خبریال و. خپل مسلک یې خورا زحمتکش او د خوږې ژبې څښتن خبریال و چې په ډېرو سختو حالاتو کې و خپل مسلک او دندې ته وفادار پاتې شوی و. نن یې د شهادت نه یو کال تیریږي، بیا هم د ده شهادت عاملین او د قاتلین په سزا نه دي رسیدلي.
د غزنی ولایت اوسیدونکی رحمت الله مرجان خیل بیا وایي په افغانستان کې د الیاس دایی په رنګ خوږ مسلکي او ژمن خبریال د وطن خلکو ژبې او ژورنالیزم لپاره قرباني ورکوي خو له بده مرغه چې نه یې قاتل معلوم او نه هم سزا ورکړل سوه.
پرته له شکه چې الیاس دایی یا هغه ژورنالیست و چې د مظلوم ولس غږ په وخت سره رسول، د مظلوم ولس غږ په وخت اوچت کړی و. دی پخپله خپلې وظیفې ته خپلې دندې ته ژمن ژورنالیست و. له بده مرغه چې کله هم په شهادت رسیږي د ده قاتلین تر اوسه پورې ونه نیول سول. نه یوازې د ده بلکې هغه ژورنالیستان چې په افغانستان کې شهیدان سول قاتلین یې ونه نیول سول.
په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې د الیاس دایی تر څنګ لسګونه خبریالان وزل سوي خو نه یې قاتلان نیول سوي او نه یې تر ډیره چا د وزلو پړه پر غاړه اخیستي. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې په دې باور دي چې افغانستان د خبریالانو او رسنیو لپاره یو ګواښونکی هیواد دی.
ومردل چې نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د ځوان خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو کال پوره سو چې د کورنۍ غړي وای. تر اوسه د قاتلانو د منډل لپاره اساسي اقدامات نه دي سوي. دا هم د څو کسانو نظرونه چې په پایل کې د الیاس دایي ورور مشتبه محمدي او مدثر دعوت خبري کوي.
هغه ورځ زموږ لپاره خصوصا زما لپاره چې زه خپل په هغه پیښه کې وم یو ډېر سخت او دردونکې ورځ. ډېر وختونه د شپې ناڅاپي یو ډول راویښ شوم، هماغه صحنه لا تر اوسه زما په دماغ کې شته. خو دا ورځ به تر څو چې زه ژوندی یم زما په ژوند کې به زما هېڅکله هېره نه سي. تر دې ترخه زه فکر نه کوم چې په موږ باندې به بیا آرام سي.
د شهید دای نشتون یو تر ټولو لوی تغیر دی زموږ په کورنۍ کې. ستاسو کاغذ مرده کورنۍ هغه مسول وو، هغه زموږ د کورنۍ تنظیمونکی وو، چې هر څورته هغه زموږ د کورنۍ هغه تر ټولو مهم کس وو. نو د هغه نشتون دا معنا لري لکه کورنۍ چې سره وپاشل سي، د کورنۍ هغه نظم ګډوډ سي. که موږ یو ورځ خوشی لمانځو هم به موږ دای په دماغ کې راځي، که موږ یو ځای سفر کوم هغه به موږ په دماغ کې راځي. تغیرات ډیر زیات راغلي دي او هغه څه دي چې زموږ په ژوند تر اوسه پورې نه راغلي.
کوم وخت څخه چې دای صاحب شهادت رسېدلی دی، عموما د هلمند په خبریالانو یو منفي تاثیر اچولی دی. یعنی د هلمند کوم مشکلات چې دي هغه خو پچ پات سوی دی. کوم وخت چې دای صاحب نو هغه د هلمند مشکلات د مسولینو پر رسول په ډیر شتو کې باندې، نو کوم وخت چې شهادت رسېدلی دی عموما ټول خبریالان چوپ دي. یعنی دغه مشکلات
دای صاحب خو یو ډیر نیک سړی او ډیر نیک خبرنگارو. یعنی د هلمند د هر جنگ زپل صحیح ته بده ځان رسوي او رښتنی خبره تر مسلمان د مملکت پسو ته د ولایتو بسته رسوي. د دې ازادي راډیو یو ډیر شایسته خبرنگار وو. یعنی په یقین سره د مسلمان د غوښتل چې د خاور ته د دغه په امانداري سره خدمت وکړي.
اوس به احمد شیبر راتوي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
ډیپلوماټ خبرونه له تاجکستانه د افغان پیلوټانو د وټولو مسله په یو مقاله کې چیرلې ده. د خبرونه د ازادي رادیو د یو راپور په اسناد لیکي چې د سیشن بي پورس یو سلو یو نیبي افغانان چې پکې یو سلو درې څلوېشت پیلوټان له تاجکستانه په الوتکه کې متحده عربي اماراتو ته انتقال شول. دا پیلوټان د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم تاجکستان ته تللي وو. ډیپلوماټ په تیرو نشتې درې میاشتو کې په تاجکستان کې د دوغو پیلوټانو د ژوند په اړه لیکي چې په پیل کې دا پیلوټان د تاجکستان په جنوب کې د باختر په هوایي ډګر کې ښکته شول او دوی د محصلینو یوې لیلې ته بیول، بیا وروسته د پلازمېنې دوشنبې بهر یوه استراحت ځای ته ولېږدېدل. هلته دوی پټ په پټه د موبایل ټلیفونونو له لارې د خپل وضعیت شکایتونه کول. خبرونه لیکي چې د تاجکستان چارواکو بیا بیا د دې پیلوټانو اسناد ګرځولي، ټلیفونونه یې ترې اخیستي او پوښتنې ترې کړي دي چې خپل هویت ثابت کړي. ډیپلومات په خپل مقالې کې د ازادي راډیو په یو بل راپور هم استناد کړی دی چې د اکتوبر په وروستیو کې خپور شوی او پکې ویل شوی و چې په تاجکستان کې د افغانستان د هوایي ځواکونو غړیو له سړې هوا او خراب خوراک شکایت پکې کړی و. ډیپلومات بیا د تاجکستان د چارواکو خبر هم راخیستې ده چې په هماغه ورځ چې امریکا د پیلوټان متحد عربي اماراتو ته بیول، دوی شکایت وکړ چې د امریکا د بیوروکراسۍ له امله د دې خلکو کارونه ځنډېدلې دي. امریکایي چارواکو بیا رویټرز آژانس ته ویلي وو چې د تاجکستان چارواکو دوی ته ستونزې جوړولې چې له دغو افغان پیلوټانو سره له نږدې خبرې وکړي. ډیپلومات د خبرې کړې مقالې په روسي کې لیکي چې د امریکا له لوري روزل شوي افغان پیلوټان چې په تیرو دوو لسیزو کې پر طالبانو بمباري کړې دي، تر بل هر چا په افغانستان کې له ډېر خطر سره مخامخ وو او دا هم څرګندنه ده چې څومره پیلوټان لا هم په افغانستان کې شته. ایفنینګ سټانډرډ خبرونه هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه د یو شمېر افغانانو د وتلو مسله راخیستې ده او د مرستندوی سازمانونو په وینا لیکي په لندن کې په روسیو کې له ډاکټر پرته د یو افغان ماشوم د زیږیدو پیښه د دې تریخ حقیقت څرګندونه کوي چې له افغانستانه بریتانیا ته د ګڼو کورنیو د ایستلو چارې ځنډېدلې دي. خبرونه لیکي دا ماشوم روغ دی خو له ډاکټر پرته د دې زیږیدنه د هغه اته سره افغانانو په اړه سوالونه پیدا کوي چې په اوړي کې له کابل وایستل شول او اکثر یې اوس د بریتانیا په بیلابیلو سیمو کې په هوټلونو کې شپې سبا کوي. د لویدیز بله خبرونه نیوزویک د جمهوري غوښتونکي سناتور لینډسي ګراهام هغه خبرې راخیستې دي چې روانه اونۍ له فاکس نیوز تلویزیون سره وکړي. شغلی ګراهام ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې د تل لپاره د اړیکې له ولسمشر جو بایډن سره زیانمنې کړې دي. نیوزویک مجله بیا لیکي له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته او هلته د امریکا د پلوي حکومت تر رنګېدو وروسته چې طالبان واکمنان شوي دي، د ولسمشر بایدن د پوځیانو د ایستلو پر پریکړې اعتراضونه شوي دي. خبرونه وړاندې څرګندوي چې د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مهال د اګست په وروستیو کې په کابل کې د چاودنې له امله چې دیارلس امریکایي سرتیري پکې ووژل شول او په بد او ګډوډ حالت کې له افغانستانه د خلکو د وتلو په خاطر دا انتقادونه پسې زیات شول، خو ولسمشر بیا هم له خپلې پرېکړې دفاع کړې ده او ویلي دي چې د امریکا اوږده جګړه یې پای ته رسولې ده.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وی د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې په هیواد کې د کووینونس ناروغانو د درملنې 20 مرکزونه تړل سوي. د وزارت په حواله نړیوال بانک چې مخکې دغو مرکزونو ته مالي امکانات برابرول، اوس یې دوی ته د فعالیت د بندولو امر کړی. بلخوا د افغان جاپان د روغتون کارکوونکو هم د معاشونو د نه ورکول کېدو له کبله اعتصاب کړی دی. نور په دې راپور کې
د هرات ولایت اوسیدونکی احمد شاه رحمانی وای د تر زوی په دې ورستیو کې د کرونا په ویروس اخته سوی دی. د هغه په خبره کرونا د پخوا په څیر جدي نه بلل کیږي. احمد شاه وای چې له یوې خوا کرونا ناروغان ځانونه نه قرنطین کوي او له بلې خوا د ناروغ وضعیت نور هم خراب سي. د کووید 19 په روغتونونو کې د پخوا په څیر ورته پاملرنه نه کیږي.
بچه کاکام مبتلا به ویروس کرونا شده
که زباد تروزی پا کرونا اخته شوه دی. پا روختون که کافی تجهیزات نشده چه ده حقا سام درمل نوگری. مونگ ده اسلامی امارت لحکومت سخه خوخته نکو چه دی چاره تا پاملر نوگری.
د هوا په سړېدو سره د کرونا ویروس د څلورمې چپې د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې 20 مرکزونه تړل سوې دي. د دغه وزارت د خدماتو مرستیال عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکزونه مخکې د نړیوال بانک لخوا تمویلېدل چې اوس یې د فعالیت د بندولو امر ورته کړی دی. ښاغلي عمر په نړیوال بانک او نړیوالو سازمانونو غږ وکړ چې د افغانستان روغتیايي سکتور دی په سیاسي چارو کې نه ښکېلوي.
تقریبا 5-6 ماه می شود کی معاشات
روختونونه له نږدې 15 میاشتو راهیسی نه دي تمویل شوی. د نوومبر له لومړۍ نیټې راهیسی د نړیوال بانک لخوا ودی روختونونه تړل شوی او کارکونکو ته ویل شوی چې کار ته ولاړ نشي. دا کېدای شي د یو بشري ناورین لامل شي
یا بشري روخ بته.
د ښاغلي عمر په خبره د نړیوال بانک لژمنو سره سم به تر 2040 کال پورې دغه بانک د افغانستان له روغتیايي سکتور سره مالی مرسته کوله، خو د سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې د دغه بانک فعالیتونه ودرېدل. تر دې مخکې د دغه بانک مشر ډویټ مالپس د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 18 نیټه د ستراتیژیکو او نړیوال مطالعاتو مرکز کې وویل فکر نه کوي چې د افغانستان د اقتصاد له بشپړ سقوط وروسته به په دغه هیواد کې د نړیوال بانک ماموریت بیا پیل شي. که څه هم ښاغلی مالپس ډاډ ورکوي چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او ملګرو ملتونو له لارې به له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصاد لپاره ښه خبر نه دی. په افغانستان کې د ډیرو پروژو د تمویل سربیره نړیوال بانک د افغانستان د روغتیايي نظام یو لستر مالی مرسته کوونکو څخه و چې د بودیجې نږدې 80% یې ورکولي. د افغان جاپان روغتون چې په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې یو لسترو مرکزونو څخه دی چې د نړیوال بانک له خوا تمویلې ده، اوس مهال په خراب حالت کې دی. د یاد روغتون کارکوونکو له تیرو 3 ورځو راهیسې د ماشونو د نه ورکړې او د وسایلو د نشتوالي له امله اعتصاب کړی دی. د دغه روغتون مشر ډاکټر طارق احمد اکبري ازادي راډیو ته وویل که غوښتنې ونه منل سي اعتصاب به وغځوي.
افغانستان طبی وسائل او د دوا کم اکثر ټول مشکلات
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت لژمنو سره سره بیا هم د کرونا ضد واکسین د تطبیق بهیر نه دی پیل سوی. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې خبرداری ورکړی و چې ممکن واکسینونه خراب سي. د دغه سازمان په رسمي ویبپاڼه کې د خبرو سویو شمیرو له مخې د 2020 کال د جنوري له درېیمې څخه د 2021 کال د دسمبر تر لسمې پورې په افغانستان کې 1,650,315 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې ډلې 2,290 کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه بهرنۍ مسئله. سلګونه پناه غوښتونکي د بیلاروس او پولند په سرحدي سیمه کې سره راغونډ سوي او هڅه کوي چې پولند ته داخل سي. دوړو لوريو په سیمه کې خپل اسکر پیاده کړي چې د مسلې د ناتو او د روسي لملاتړه برخمن بیلاروس ترمنځ د پوځي شخړې درمنځ کېدو خطر رامنځته کړي. سفی بلا ستانګزی په دې اړه راپور جوړ کړي.
د بیلاروس او پولند سرحدي سیمو سره د ژمي په سړه هوا کې سلګونه پناه غوښتونکي ډېر شوي. سره له دې چې اروپایي هیوادونو ته د بیلاروس لخوا د پناه غوښتونکو د ورپېښېدو په مسله باندې په سیمه کې د پوځي شخړې ډېر احتمال زی، خو د منځني ختیځ، افغانستان او افریقایي هیوادونو سلګونه پناه غوښتونکي غواړي اروپا ته ځانونه ورسوي. وارسا بیلاروس په سرحدي لیکو کې د پارونې په خاطر په ترګری تورن کړی او اروپایي ټولنې هم کړکېچ ته د لمن وهلو په خاطر مینسک باندې د بندیزونو لګولو ګواښ کړی. د پولند دفاع وزارت پرون ویلي په بیالوویزا سیمه کې سلګونه پناه غوښتونکو غوښتل په زور د پولند خاورې ته ننوځي. تېرو څو ورځو کې داسې ډېرې پېښې رامنځته شوې. د بیلاروس د سرحدي کمیټې د معلوماتو له مخې 2000 کسان د دوی له پولې سره دېره دي. د لیتوانیا، استونیا او لاتویا دفاع وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې دا به د پارونو او لا جدي پېښو د رامنځته کېدو لامل شي چې آن جګړې ته هم لار هواروي. روسیه په سیمه کې د خپل متحد بیلاروس د ملاتړ په پار د اټومي سروکو د انتقال وړ الوتکې هوا ته پورته کړي. اروپایي ټولنې وارد مخه د بیلاروس لخوا د پناه غوښتونکو له ناورینه د فشار د آلې په توګه د کار اخیستو په مسله توند غبرګون ښودلی او په بیلاروس یې د بندیزونو د زیاتېدو ګواښ کړی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په برلین کې په دې تړاو یوې غونډې ته وویل:
Die Europäische Union wird ihre Sanktionen gegen Lukaschenkos
Europäische Tolana bad Lukaschenko par regime bandi bandizuna ziyat aw sakht kri aw mugba pa diara dushanba pa Brussels ke prekra wakru aga khalak aw company che de insanano pa hadaf mand qacha